دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا هر کلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. د دې تر څنګ د مشال تر رڼا لاندې باس هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان به هرو مرو نیسي. د پاکستان د پوځ مشر وایي د مې پر نهمه د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. او د ترکیې ولسمشر د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د لیږد موافقې د غځېدو اعلان کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د مې تر 1.5 نیټې پورې وغځوله. رانا ثنا الله بیگا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې ویل چې د عمران خان پر ضد مقدمه دایر دي، نو ځکه به گرفتاریږي.
جہاں تک الٹیمیٹلی بات ہے تو گرفتاری تو اس کی ہونی ہی ہونی ہے.
دی وایي هغه به بالاخره گرفتاری کی، ځکه چې پر ضد یې داسې مقدمې دي چې خورا واضح دي، پکې هر څه ثابت دي او درج شوي دي، نو هغه باید د مقدمو مقابله وکړي. عمران خان بیگا له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی، غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا دعوه وکړه چې ورباندې دایر شوی مقدمې سیاسي دي. خو د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر دعوه کړې چې د خان په کور کې د ده په وینا له 30 څخه تر 40 پورې هغه مشکوک ترهګر پټ دي چې د مې پر 9 یې د هغه تر گرفتارۍ وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې وي. میر بیگا له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر ماسپښین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې ټول مطلوب کسان وروسپاري. د عمران خان ګڼ پلویان بیګا زمان پارک ته ورغلي ول. تر دې څه وخت وروسته پولیس له هغې سیمې ولاړل او شاوخوا لارې بیا د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر ویلی دی چې د مې پر 9 د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په قهرجنو مظاهرو کې ککړ کسان به هرو مرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د مې پر 18 د پنجاب په سیالکوټ چاوڼۍ کې وویل هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو بې احترامۍ ته نه پرېږدي. بیان د جنرال منیر له خولې زیاتوي چې پوځ به په هر صورت کې وروستیو پیښو ته د ورته واقعاتو د تکرار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 9 د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول او پوځي تاسیساتو څلو او دولتي شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان وایي پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانیو په زیان منولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې مخالفینو یې دا کار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د مې پر 18 د صاحب ملي ادارې نائب لوري د خان د گرفتارۍ طریقه ناسم وبلله. تر دې یو ورځ وروسته اسلام آباد های کورټ نوموړي ته د القادر ټرست درغلۍ په قضیه کې د 2 اونیو ضمانت ورکړ او په نورو ټولو قضیو کې د هغه د نه گرفتارولو امر وکړ. د پاکستان پوځ په بنو په ځونی خیلو کې د عملیاتو پر مهال د 2 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د مې پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خیلو کې عملیات وکړل. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وژل شوي وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغې وسلوالې ډلې لا د پوځ دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ له مودې راهیسې په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو او گرفتاریو دعوې کړې دي چې مشال راډیو په خپلواکه توګه نشي تصدیقولی. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 15 په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر قافله په ځانمرګي برید کې د 50 سرتیرو په ګډون 8 تنه ژوبل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان په هغه حمله کې پوځ ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې وه. په وروستیو کې په بنو لکې مروت او شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې بریدونه زیات شوي دي او انتظامي او امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو ضدي هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر دوو میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوې وه نن د موافقې موده پای ته ورسي. اردوغان ویل تر دوو نورو میاشتو پورې د تور سمندرګي د غلې برآمد موافقې غځولو فیصله شوې ده. د ویل روسیې موافقه کړې ده چې له دوو اوکراینی بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټوره وي. اردوغان دا اعلان پر داسې مهال کړی دی چې روسیې د خپلې غلې او کیمیاوي سرې د صادرولو پر وړاندې د خنډونو په غبرګون کې له موافقې څخه د وتلو ګواښ کړی و. هغه هوکړه چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراینی غلې د خوندي لیږد لپاره تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه دوه ځلې غځول شوې ده. اوکراین د موافقې د پروني تمدید هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې باید په مؤثره توګه عملي شي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او وسم ورزو لومړی رپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بیګا داوا وکړه چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ورباندې دایر شوی مقدمه سیاسي دی. خو د پنجاب د لړمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر ویلي دي چې د خان په کور کې د په وینا له دیرشو څخه تر څلوېښتو پورې هغه مشکوک ترهګر پړتي چې د مې پر نهمه یې د هغه تر گرفتارۍ وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې وې. میر بیګا له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د نن ورځې ماسپښین دوو بجو پورې وخت ورکړی دی چې هغه کسان ور وسپاري. د عمران خان تر څرګندونو وروسته د غن پلویان زمان پارک لوري ته ورغلل او تر څه وخت وروسته پولیس له هغې سیمې څخه ولاړل. پر دې موضوع د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال طاهر جمیل له لاهور را سره دی. کله تفصیل را ته راکړئ چې بیګا څه پیښ شول د زمان پارک په شاوخوا سیمه کې؟
پرون د پنجاب نگران اطلاعات وزیر عامر میر پریس کانفرنس وکړو. دې خبرو کې هغوی دا ویل چې موږ به کم نه مئی نیټه باندې کم چې دا صورتحال پورا هیواد کې سره د لاهور او کم کور کمانډر هاوس سره کم چې نورې کمې ودانې نه وي او نور نجی او سرکاري کمې داغا چې وي دا ودانې نه او املاک دی ته دې ته چې کم ترهګرو دې دې نقصان کړي او دې هنګامو کې کم ملوث وو آغا شلو نا شل یا سلویخ کسان دیو دا تراخگر دیو دا عمران خان کور زمان پارک کی ویلی دی وقت موجود دی او عمران خان او طریقه انصاف دی دا پنجاب حکومت تا حوالہ کی کنین منگ با دی خلاف ایکشن آلو. نو دغا پریس کانفرنس نا لگ ساتے بعد آلتا طریقه انصاف دا مشر عمران خان کال زمان پارک خواهشاتا لویش میر کی پولس والا راتول شول باوجود دے چی عامر میر خپل پریس کانفرنس کی ویلو چی شلیرس گینٹو یعنی کی ایوہ اوراز ویش پی ٹیم منگ عمران خان لورکو چی دا کسان دی منگ تاوالا کی خود دا پریس کانفرنس تقریبا دو دنانا دنانا عمران خان کال خواهشات تولو سیمو کی لویش میر کی آلتا پولس جمع شول او کارکیدل دا چې پولیس 40 غنټو ته انتظار بنه گئی او وس اپریشن شروع کی هو دا لس یا دولس غنټه دا پولیس والا آلته او بیگا نا وخت نیمه شپه یو یا دوه بجو ټیم تا دا پولیس والا تا خپل دا غو تلاړ پولیس لائن سے به تلاړ اپریشن بیگا ونه.
صحیح. طاهر جمیل کدار ته وای چې عامر میر د پنجاب د لړمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر شدی د چې خبري غونډه وکړه د پکې دا خونه ویل کنه چې موږ عمران خان نیسو بلکې هغه مطلوب کسان یې یاد کړل.
جی جی بالکل عمران خان چې ضمانت منی دی نو عمران خان گرفتاری او دې پریس کانفرنس کې دې خبر کې عمران خان گرفتاری ذکر نه دی کړی خو دا کم کسان دی هغه یاد کړل چې موږ سره پاخه معلومات دي چې دا کم شلونه سلوي خطر هغر دي. هغه نه د دې پریس کانفرنس نه بعد عمران خان په ټویټر خپل پاڼه منی دام ویل او خپل خطاب کې دا خبره وکړه چې کم کو پولیس تلاشی غواړي او زما کال تک راته غواړي تر غرو د بارا یا بل سره نو سرچ وارنٹ ديزان سره راوړي او سلور پولیس والا د دان راشي او زما کال تلاشی دی والی خو په دې جواب کې د عامر میر به دا جواب ورک چې تر غر تربیت یافته دي او ډېر خطرناک دي سلوي اختراع کوي د دې بار بس سلور پولیس والا موږ هیڅ کلم نه لګو کدي دا نه موږ کا آسان پولیس والا موږ لیګل سرچ اپریشن د بارا موږ به کم از کم 300 پولیس والا دانه لیګو.
خا او ډیر لند کراته وای چې وس صورتحال د هلته پښاو خوا کې آرامیدا د عمران خان پلویان هم تللی دي، نو وسالت آرامیدا لار اخلاص دي چې مثلا نشته کنه؟
جی بالکل، تا حال التا آرامیدا سے مسئلہ نشتا، کارکنان الیکشن دالتا جمع دی، پولیس والا خاص تعداد کی التا نشتا دے.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د می پر نهمه د درغلی په یو قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په پاکستان کې مظاهره پیل شوې، او په یو شمیر خارونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوخت. په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالی زیان مخنیوي شونه و. ځنې پوهان وایي چې دا کار ځکه ونه شو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان شته، خو نور بیا په دې نظر دي چې د مظاهره چانو شمیر ډیر زیات و، نو که پولیسو تشدد کړی وای زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوختای شو. اسرار العالم مومند موضوع ته کتنه کړی ده.
د پاکستان پوځ وایي د مې پر نهم او لسم خونړۍ مظاهرو کې پوځي ودانیو، دفترونو، د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسونکو پر ضد به تر پوځي قوانینو لاندې مقدمه درجه وي. پښتنه دا چې کله دغه مظاهرچیانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو او ګاډو ته اور اچو، نو دغه وخت د دوی مخه ولي ونیول شو؟ د دې په ځواب کې په پیښور کې سینیئر خبریال او سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په ولسمه مشال ډیو ته وویل دا ځکه چې د خبر پښتونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څنګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمه بڼه لري او نه یې غوښتل چې د ګوند مظاهره چانو خلاف اقدامات وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې چې کوم نگران حکومت کې کنه، نو هغه چې کوم مربع ده هغه پختہ پتہ لگی چې هغه سکی او سنه کې ریتا نو وزیر اعلی ته پتہ شته چې سکی دی او نه ای جی پی ته پتہ شته چې سوخه ما زګی دی هغه په مشوره کې تر اوسه پورې هغه د پاکستان تحریک انصاف خلک ناشته چې هغه نو غواړي چې د تحریک انصاف خلاف کې کاروایی وشي، هغه نو غواړي چې تحریک انصاف وو د کارکونانو مخ ونیسل شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په 14 د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهرچیانو پر وړاندې ځکه لزغمه کار واخیست چې چاته مرګ ژوبله ونه وړي. د کراچۍ د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په 14 مشال ډیو ته وویل چې پوځي، حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهرچیانو پرېښودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنگ د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمه جوړ کړل شي.
تحریک انصاف والو ته مقور کړل شو چې خپل ټول عزائم پوره کړي، چې دا رنگ هم د دوی خلاف مقدمه جوړ کړل شي او هغه وشو. البته که پوځ او پولیسو ډزې کړی وای نو سلګونه کسان به مړه شوی وای، نو د حکومت حکمت عملي خوا چې په مظاهره چیانو یې تشدد ونه کړ.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مې پر نهمه د تحریک انصاف مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایی ونه شوه چې د په خبره دا رنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نه شي.
زه دا ضرور ګڼم چې دا یره په ریاست کې دوره نوتی ده، د عمران خان نه دوره یریږي یا عمران خان د دو ډیر نږدې تن ده چې د دوی په کورونو کې فساد جوړیږي، د دوی انسټیټیوشنز د ادارو څخه کوم بچی دي هغه عمران خان پسې دي، د یریږي د عمران خان په خلکو گزار کوون دا ساده لکه د کورونو انسټیټیوشنز کې تفریق راځي.
عمران خان چې په لخوا د ټرست قضیه کې ورته ضمانت ورکړل شوی او نو موړه پرځان لګیدلی د درغلې تورونه هم ردوي، نه هم مه د رنجر زواک لخوا د ترنیول وروسته په پاکستان کې پراخه مظاهره تر سره شوې. پوځ حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی، خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورنه ردوي او وایي چې املاکو ته په زیان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د می پر نهمه د عمران خان د گرفتاری په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګوند یو شمیر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمه دایر شوې دي. په همدې حال کې د می پر 14 په کراچۍ کې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي محمود مولوي او تر دې یو ورځ وروسته پخوانی وفاقي وزیر عامر کیانی د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان لګونده پر جلا شوی سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي تحریک انصاف ګوند اوس مهال د اسټابلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه یې غړي ورڅخه بېلېږي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح د امنیتي ادارې لپاره کارول کیږي. پوهان وایي تر دې مخکې هم د اسټابلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان له لویو ګوندونو څخه غړي تللي او ځان ته یې جلا ډلې او ګوندونه جوړ کړي دي. نیاز علي موضوع ته کتنه کړې ده.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویښېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده، خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي. پېښور کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسیاتو د سانګي استاد ډاکټر شاهنواز مشال د مئی په 18 مشال لیډیو ته وویل
دا خلک خو تلومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریه په حواله بالکل نشته دي، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نکېږي. او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته غیر غونډ کړو، نو بیا ظاهر خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مسکل کې چراغلي دی، ډب داوي راغلي دی، نو اوس ته هغه خلک چې کم راغونډ کړو اسټابلیشمنت تحریک انصاف ته، نو اوس ته هغه لګیا دي.
ډاکټر شاهنواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغه د پاکستان جوړېدو رهسې دا عمل روان پاتې شوی دی.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشا او د پاکستان د فوج زوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امید دا اغي وکړو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیا وایي په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغه په ګوندونو کې د خپلو ګټو خوندي کولو د پاره شامل شوی.
په اره پارټي کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سه کم 50-50 100-100 20-20 30-30 چې څومره هم د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د اره پارټي نه په ار الیکشن کې څه نه څه سیټونه راوړي، دا غي خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه ای. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطره ای، هغه بیا دا به تر غني چې پارټي ته وایي بای بای او اسټابلیشمنت ته وایي ویلکم ویلکم.
نو موري ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونه او نظریه سره وفادار وي، هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره روان دي، د هغه په نظر دا مقابلات د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زموږ په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زموږ چې کوم پولیټیکل کمپټیشن دی، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود دی، یو کانفلیکټ موجود دی. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار وي، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موري ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتلونکي کې هم داسې ښکاري چې نور خلک به ترې هم زی. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي، ګڼې چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان لپاره پارټي جوړولو باندې باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مای په ولسمه په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولی کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کېږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختې نیوکې کړې دي. پاکستان کې له دې وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان له ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګرسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان له ګوند جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوئی په مشرۍ کې په 1904 کې نیشنل پیپل پارټۍ جوړه شوې وه. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټري ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بانی ذوالفقار علي بټو په کابینه کې د خزانی وزیرو. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزي عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نومي ځان لګون جوړ کړو. او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقيقي او بیا په 2014 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,110 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو، د سوات په چارباغ کې لسګونه کسانو پر روند د سکول پر گاډي د ډزو د پیښې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره شانو له انتظامی څخه د پلټنو او د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د می پر 14 په سنگوټه سیمه کې په پیره ولاړ پولیس سرتیری د یو شخصي سکول د ماشومانو پر گاډي ډزې وکړې چې پکې یو زده کوونکی ووژل شو او 15 ژوبل شوې. د سوات د پولیسو مشر وايي هغه سرتیری نیول شوی او ورباندې د قتل مقدمه دایره شوې ده. د نیاز احمد خان رپورټ.
د غوښتنې د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوي د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو ته کوي. مظاهرې په مهال جوبل شوي هغه 15 ماشومان هم راوستای شوې چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوي. مظاهرې ته د وجلې شوي اووه کلنې ماشومې عائشه پلار عابد خان وینا کې ویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومانو ډزې ولې شوې دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یاره د خلکو لا داسې قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسمه حالات ونه شي. نو یو پولیس ته کنه دا ټول زمونږ ورونه دي او موږ ته ولاړ دي چې دین لاس کوله دا سړی ونو دومره بدا ماشومان لګېدلی و چې تاسو به خوله نه شو.
د سکول په ماشومانو ډزې کوونکی پاړه پولیس ویلی ول چې دا دماغي حالت ټیک نه ده. په دا غړه مظاهره تابع کوونکی د ځای جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس اس اس پی ده او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوړ دي وایي چې ملزم پولیس والا صحتمند سړی دی.
بالکل روغ موټ سړی او دا پته لګو چې ولې دا کار کړی دی، چاره پیسې رسی دا کار کړی دی. دې تفتیش کې دا ټیم ناشته موږ سره یو د دې با تحقیق کې چې دې سړی دا ولې دا کار کړی.
د سوات شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان چې د مظاهره د کوربه په حیث ولاړ وو وروسته مشال ډېری توګل د سوات ټول زده کوونکي ماشومان د هغه لپاره قیمتي دي. دوی د حکومت نه د بلټنو غوښتنې هم کوي او د متاثره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي.
موږ صرف د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي داغو د حوصلې لپاره او داغو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي نور ان شاء الله تعالی د سواد خلک چې دی دا چوکسته او دا چمتو دی او دا د دې ماشومان سره د غمزاده خان قانون سره او د دې سکول سره وګب وګو ولر ان شاء الله تعالی د دې مخه چرته ناراضي چې دا سکول بوبن شي یا به دا سوک ناکام شي.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شپور الله ګنڈاپور وای چې عالم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوې او هغه د مئی په 18مه نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړی او جیل ته لیږل شوې. خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دا کس په ماشومانو ډزې ولې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دلیا سا یا دلوں کے لیسا نو دوی سارے سم زمان سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی، سم را دا فوج مشر دی، سم را دا پاکستان پولیس مشر دی.
دا ترون والا خلق انتی پور تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تا چولی دغه خلق کو منظر نی ختم شے. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونگاو آخوا واپس پاکستان.
دا بحث تاسو دا هری چارشمی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکم بجی او ری دایسی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د لیک د هوکړه لیک تر دوو نورو میاشتو پورې غځول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و نن د هغې موافقې نیټه پای ته ورسي. هغه هوکړه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ وشوه، په نړۍ کې د غلو د کمښت او ګرانېدو له کبله د پیښېدونکي ناورین مخه ونیوله. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ مهمه برخه اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته خ خبر بللی او هرکلی ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې، ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړي پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغې هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیه استازي د ناحل شو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیا باید د برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
انٹرنیشنل
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز:
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرومرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې اسلام آباد هایکورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د مې تر یو دیرشمې نیټې پورې وغځوله. په همدې حال کې عمران خان لال جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. خو د پنجاب د لړمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر امیر میر بیگا وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر ماسپښین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې په زمان پارک کې موجود ټول مطلوب کسان ور وسپاري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آصف منیر ویلی دی چې د مې پر 9 د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په قهرجنو مظاهرو کې وکړ کسان هرو مرو د قانون منګولو تسپاری. د پوځ د اماړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د مې پر 18 د پنجاب د سیالکوټ چاوڼۍ د سفر پر مهال وویل چې هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو بې احترامۍ ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 9 د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول او پوځي تاسیساتو، پوځي څلو او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان وویل پلویان پر حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په بریدونو او ورته د اور اچولو په پیښه کې ککړ نه دي. د پاکستان پوځ د بنو په ځونی خېلو کې د عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د مې پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خېلو کې عملیات وکړل. د پوځ یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وژل شوی وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغه وسلوال ډلې لا د پوځ داوی په اړه څه نه دی ویلي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوی و نن د موافقې موده پای ته ورسي. دوی ویل روسیې موافقه کړې ده چې له 2 اوکراینی بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټوره وي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته مشال تر رڼا لاندې خبرونې وخت دی چې پکې مو د پښتنو ملت پاله ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او په وروستیو کې د تودو بحثونو موضوع څېړلې ده. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په افغانستان کې طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی پر 15 په څلور ورځنی سفر پاکستان ته ورسېدی. هغه له پاکستانی چارواکو ترڅنګ د مذهبي ګوندونو، پښتون ملت پاله ګوندونو، پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اڅکزي او د عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان سره ولیدل. تر دې ملاقات وروسته د پښتون ملت پاله ګوندونو چې پکې ملي جمهوری غورزنګ او پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو او فعالانو ترمنځ پر ټولنیزو رسنیو پر یو بل د تنقیدونو لړۍ پیل شوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې د دې ګوندونو او غورزنګونو مشرانو پلویان پر مختلفو موضوعاتو پر یو بل داسې نیوکې کوي چې ورسره د ځینو په فکر د دوی ترمنځ فاصلې نور هم زیاتې سي او ترمنځ نفرت وده وکړي. همدې ته په پام سره نن په مجموعي توګه د پښتون ملت پاله سیاست تقسیم، بیانیا، اختلافات او ځینو نورو اړخونو ته کتنه کوو. کوشش کوو چې دا هر څه بې طرفه او په علمي چوکاټ کې دننه وي. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک او په چین کې د ولسی تګلارې پو قاسم جان وزیر دي. ډاکټر صاحب تاسو او قاسم جان وزیر صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب پایل بل تاسو کو تاسو یو اوږده تجربه ده او تاسو خپل دا ټول شان په خپل سترګو لیدلی دی، لیک کوي، ناستې پاستې کوي، هم دغه موضوع ده. تاسو چې خپل په یو ارتقایي سفر کې د پښتنو ملت پاله ګوندونو د سیاسي ارتقا ته او بیا په دومره تقسیم ته ګوري، نو تاسو په دې اوس بیا په ټولنیزو رسنیو هم بحثونه وي، نو تاسو دا څنګه تجزیه کوي، څنګه ارزوي؟
ګرم کې دا قومي تحریکونه د یو کلاس مومنټنا یا داسې مختلف نظریاتي مومنټنا بدلوي، قوم څنګه چې د مختلف کلاسز نه، مختلف مفاداتو نه، مختلفو خلکو نه، اربن رورل نه، هر قسم د خلکو نه جوړي قومی موومنٹ ہم عالمی کی اغا ٹول قوم ٹول تضادات و سرا زان سرا راوائی خدا سی نمی ہم پا موومنٹس کے اختلاف قول کدل سے داسے سے لو یا خبر ندا گندنو دنم جمہوری گندنو کے دنم یو گند بھی تا ہو گورا پا یورپ کے سیالتا ہو گورا پا انگلینڈ کے پا کنزر ویٹے پاٹے کی دنم اختلاف ہوئی پا لیبر پاٹے کی امریکہ کی یہ دیکھ بھی دنم پرفارمنس کے بیس نہیں ٹیکٹیکل گیا لارج اسٹریٹجک نہیں پختنو کو تاسو کی ٹول گندورو تو ہو رہی نو لارج اسٹریٹجک فرق اشتہ ٹول واڑی کی پختانہ سب کو آئی ٹول واڑی کی پختنو تا پلا وسائل بان اختیار ملاو سی ٹول واڑی کے صوبے پاکستان فیڈریشن کے دن دی پورا خود مختاری بھی پختنو ایتھنک حیثیت نیشنل حیثیت عمل جی پختو جب تک ودا ورکے کی اقتصاد کا ارتا باہر حوالے سے ٹول دا ہوئی کہ افغانستان کے امن راشی التا خلق علم کی التا جمہوری ٹول بل بل بین ہوئی نو ٹول عمدہ کا خبر رکھائی دا اس خوشی دادے کی ٹول پر مختلف وقتوں کے یو بل سر اختلاف راغلے مدی وجہ ماتا یو خدا کاری کی منگا فیوڈل ٹرائبل سوسائٹل نیچر چې دی هغه هم زمونږ په کو ډېر هم سبقونه ډګریانې والو هغه مونږ په دغه باندې اثر
تاسو وایسته چې په فکر باندې چې دی هغه قبایلي جاګیردارانه سوچ د ټولنې څکم جوړښت دی هغه حاوی دی
چې اوس دغه ته راځم د ډېر اختلافات راغلي دي خو زه دا ګڼم چې اوس لکه دا اوس کیسه چې بالکل لا اوس شولا دے طالبانو وزیر خارجہ راغلے و متقی اسلام آباد تھا ابھی کے وقت محمود خان اور احمد خان ملاقات ہو سنا خلق ہوئی کہ دا غلط خبر ادا دا نو پکار دا پختنو تھا اور دے افغانستان کا امی جدید تھا نقصان دے دے بدے دئی گڑنا چاہتی تھا اس خبر دا گڑن کے دا اسٹریٹجک نہ دا ٹیکٹیکل فرق دے دیکھا چاہیے ٹول گندو نہ داوئی کہ پدی خدا یہ اتفاق دے کہ افغانستان کے طالبان خلاف ٹوپک رائشتل نہیں کی گئی ٹوپک رائشتل دیر مسئلے دی ٹوپک نہ روتل دی خدا مطلب دا نہیں کہ طالبان سے کہیں بس وائے ٹھیک دنوں بس امن دے دا روم نہ دے نو دا بس طریقے سے بدلو
ہم دے تا بڑا ٹیکنیکل خبر کی او دا ڈاکٹر صاحب تاسو یعنی اخر خپل خبرو په نتیجه کې تر ورسه دا چې کچرتا چال متقی سره لیدلی وی او کې نه وی لیدلی دا یو ټاکټیکل یا داسې یو دغه کیسه ده، یو هدف یو خاص دغه دی، یعنی داسې ستراتیژیک نه ده. زه به هم تاسو ته راځم قاسم جان، تاسو خپله په ولسی تګلارې کې یا پبلک پالیسی کې تاسو سبق ویلې دی، دا ستاسو دغه دی او په دې سیاسي عمل هم نظر هم دی، ستاسو په خیال باندې چې کم پښتون ملتپاله ګوندونه دي یا خو دوی اختلافات دي، دغه تقسیم در تقسیم یعنی یو وخت کې که سړی وګوري د پی ټی ایم تر راتګ لمخه یوازې چې لوی ګوندونه واغې پښتونخوا ملي پارټۍ وه یا عوامي نیشنل پارټۍ وه، دا فکر کېدی چې بس همدغه دوه غټ ګوندونه دي، بیا تر اګریزه جګړه کېږي، بیا په 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړېږي، بیا لاغه ځخه بیا نیشنل جمهوری غورځنګ جوړېږي، انډیم بیا ورسره پښتونخوا ملي پارټۍ په دوی سو کې تقسیم شي، دغه تقسیم در تقسیم ستاسو په فکر باندې یو منطقي نتیجه ده، یو پروسې او کنه ستاسو په خیال باندې دا یو غیر فطری عمل دی چې پرمخ دی؟
زه دا وایم چې څه داسې عوامل شته دي چې تر دغه تقسیم تر تقسیم شاته دي، لکه موږ چې وګورو نو دا نننۍ ځوان چې کم دی دا د تیرې شلو کالو پیداوار دی، او تیر شل کاله کې زه دا ویلی شم چې داسې مطلب پښتون منطقه یا مطلب پښتون ځوان یا اولس با دا مقصد مناسب وی چې موږ وایو چې په یو داسې دور کې دی چې هغه یو قسم ان پریسیډنټل دی په معذرت سره انګریزي لفظ پکل کلب کې راځي
تر داسې مثال نشته ډیر زیات دی
او چې مثال نشته لکه مثال کې تور پر آی سی پی دا او آی سی پی چې منځ ته راغله نو ورسره د انفارمیشن بمبارمنت کوي ځوان باندې او دا ځوان په یو داسې زبه وایم چې په یو داسې غیر سیاسي دور سره هم مخامخ دی چې هغه د تنظیم تجربه یا ایکسپیرینس نه لرلو یا هغې ته سار نه کېښودلو او ورسره دا یو ډېر انټینس ریډینګ کمی او ورسره مطلب آبادی ډېره زیاته شوې ده کمونږ ګورو نو په ځینې سیمو کې به داسې هم وه تیر شل کاله مخکې چې کېدای شي یو سل ځوانانو پیغلې به وو خو نن په هغې سیمو کې په زرهاوو ځوانانو پیغلې دي او بېروزګاره هم دي نو او دوه وارنټیر یو داسې او په ځینې سیمو کې او جګړې چې او ځینې داسې سیمې هم چې هغې کې به تحقیق غواړي څړنه به شي چې په ډېر غټ تعداد باندې ځوانانو پیغلې ښارونو ته مخه را وکړه او د دغه انفارمیشن بمبارمنټ او د آی سی ټي سره هم مطلب مخه ده نو دا څه عوامل دي چې هغې ته زموږ کم سیاسي تنظیمونه دي زه دا وایم چې هغې ته تګلاره لا منځته نه ده راوړې چې د دې حالاتو سره به موږ څنګه چلن کوو
دا ډیره مهمه نقطه ده ډاکټر صاحب قاسم جان وزیر صاحب دې ته په بل اړخ کې ګوري هغه وی لکه تاسو واورې دی چې کوم ځوان کول دی او هغه دغه پارټي کې چې موږ وینو کاغه په سوشل میډیا دی کاغه په پارټي په ګوندونو کې دننه دی دغه ځوان کول چې نړیوال کوم د ټکنالوژي یو انقلاب یا ډیر زیاته راغلي دا او د دوی و انفارمیشن ته یو لاسرسي سوی دی یا بیا په تنظیمونو کې هغه روزنه د دوی نسته د مطالعه رجحان یا د کتاب ویلو رجحان کمیږي نو سیاسي ګوندونو چې کم یو چوکاټ دی پاغه کې دغه نوی ځوان کولته په نوی انداز کې په یو نوی چوکاټ کې د نه اچولو په شکل کې تقسیم در تقسیم عمل څه دی دغه یو عامل دی تاسو په خیال هم دغه دی
دا شدا چې دا خبره خو ما اشاره کړې ځوان ملک ډېر زیات نور وضاحت کول خاص کر ځوانان حواله سره خو زړو خلکو کې هم خپل کې ما په یو ځای تلنو چل یا ځان کولو ما دې اشاره وکړه قانون ته هیڅ کې اختلافات نه اوس دا دې زړو ګوندونو کم دور ته ادا د نو ځوانانو اجازه یو کتل ګرمون دا دې کولو د قانون ته هیڅ ته ټول ځکه چې دا ټول ګوندونه د پښتون قومي تحریک مختلف شکلونه دي مختلف اظهارونه دي او ټیکټیکل اختلاف لري په کار داري کې دې ګوند هغه ګوند نه بلکې تحریک ني قومي تحریک ني او هغه کې د ټول خیالونو یو بل سره بحث هم کوي یو بل سره اختلاف هم لري او په یو ځای هم دي الله په کانګور د کانګرس مثال دی دا یو مشرو هغه ډیر مخت مثال ورکړل او ماته عايش کومه خبره ډیره خو لګي انڈین نیشنل کانگریس مثال ہے ورکو ہم یہ قومی تحریک ہو ہے کہ نہرو مولانا آزاد مہاتما گاندھی او پٹیل دا وګوره دا ټول بدل بدل چونه دي بالکل بدل دي کنه اوس پٹیل یو سخت ہندو کے سند کا سو نہرو جان لسٹ مہاتما گاندھی ہومنے سو مولانا آزاد مولانا
مولانا
باچا خان ورشرو دا ټول بدل بدل ډیر ډیر فرقونه لدی خدای په یو دغه روان
نو
نور وجہ وجہ محمود خان پرس کال دے طالبان تلاڑو ہونڈے تلاڑو دے ایم ایس آئی کے غریبان ډېرې خبرې شروع شوې دا خو ټیکټیکل خبره ده په دې تاسو خپل نظر په پټه کې دنه بهر کلمو باندې پټي ولې ماته وي
ها دې کې ډاکټر صاحب تاسو خبره کوي بخښنه غواړم خو تاسو چې کوم د انډین نېشنل کانګرس چې مثال ورکي هغه خو سوال دا دی چې هغه ټول په یو ګوند کې دننه او په ګوند کې دننه اختلافات وکنه او پښتون چې تاسو کم کمپرست ګوندونه یا بیا کم قومي تحریک دی هغه خو په پارټیانو کې تقسیم دی، یعنی په یو پارټي کې نه دی په ډیرو پارټي کې تقسیم دی. د خلکو سره ویره یا اعتراض همیشه دا وی چې دغه کومه پالیسی دا او دوی خلک اکثره وی چې ډیوایډ اینڈ رول، یعنی تقسیم یې کا حکومت روکنه وي چې څومره تقسیم دی دومره د پښتنو چې کم اهداف هم دوی ټاکلي دي هغه ته نه رسی خلک. بیا
ګوره جی کاکر صاحب، یو ګوندو دام یو ګوندو دا یو ګوند نه ټول بیل بیل شوي ګوندونه جوړ شوي په یو ګوند کې دن نه دا اختلافات ساتلی شول دا یو نه دا ناکامي ده. اوس تقسیم کا او ډیوایډ اینڈ رول چې فات دغه کې کوم تا مخالف دي ای خو به کوي خو دا ته ملرم چې زه چې چا خلاف جګړه کوم مبارزه کوم سم چا نه سغوښتنه کوم چا آرام کې دی هغه کې خلل اچوم او هغه به خپل کوشش نه کوي هغه به کوي هغه ته خدا سوټ کوي چې یاره بدی چې څومره تقسیم وي دومره ښه ده ما کې دومره عقل او پوهه پکار دی چې زه هغه په ټیکټکس پوه شوم دا ضروری نه چې دا یا بل دغه ایجنټان دي نه هغه ډېر په عقل سره ته پوه هم نه او تا خبره انکریج کو ته پوه چې یاره اعجاز د کاکر خلاف دی سره اعتراف دی نو اعجاز بر اوچتی روچتی روچتی اعجاز به پوه هم نه او اعجاز بر اوچتی نو کاکر سب مخامخ ودرئ نو اوس شی دا دی چې ای خو به کوي اوس به کار زم مشرم او کشرم به دې پوه وي دا نه چې دې ګرم او ما ګرم نو دواړو کمزورتیا ده ختم کی وہ پارٹی جوڑے کی اتحاد میں نہ کہی وہ کم از کم نہ کنزل ہو دے نہ کہی سیاسی بحث کہ دادا نقصان دے ملاقات کے دادا فائدہ دا اس بب یک دم دے ایجنٹ دے دے فلان دے خرچ لو دے خلاڑو طالب شو دے خلاڑو فوجی شو دے خدا شو دا دا خبری کی دی
دا ڈاکٹر صاحب دے تبا زبیار اعظم فبل شکل کی بیا بیو سوال کوما قاسم جان وزیر صاحب تاسو ڈاکٹر صاحب واوری دی ڈاکٹر صاحب بغاڑ خونه خو چڑل او سوال یو بل دا راجی چې هغه خپل پښتون قومي تحریک چې کوم دی د پښتنو تحریک دی چې په مختلفو ګوندونو کې دی دا خپل یعنی په دوو ریاستونو کې تقسیم دی یو خدای دی چې په پاکستان کې دننه په خیبر پښتونخوا او په جنوب بلوچستان کې کوم جنوبي پښتونخوا دا په دې کې تقسیم دی بیا دوی دا ځینې ګوندونه یا دا چې میاوالي او دا برخې ځینې دي هغه هلته په پنجاب کې دي یا بیا په افغانستان کې تقسیم دی بیا په یو پاکستانی ریاست کې دی یو په افغانستان کې دی دغه د افغانستان او پاکستان پر ریاستی تقسیم کې د پښتون قومي تحریک پر یو ځای یو یون یو سفر کولو کې دا هم یو فیکټر دی یو عامل دی چې تضادات دي دوه ریاستی کشتون په دوه ریاستونو کې د دوی اوسېدل. ډاکټر صاحب ته
ډیر زدا اضافه وکم چې ٹھیک تا دلته با مطلب اولس دیو هایپر پاپولیست او هایپر پارٹیزن حالات یا دنیا کې هم دی مخامخ دی خو څا نیوکه شتا هم چې آغا پکار دی چې ګوندونه آغې تا جواب هم وایي لکه یوا په سوشل میډیا کې پټولنی زو رسایم نه یو کې دا کیتا ډیر اکیږي په معذرت سره چې عوامي نېشنل ګوند دا اپریشنو مثال کې تور پر حمایت وکاو او دا ټیک کسان دا یا دا سه مطلب پی کې مې په پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا طالبانو یو قسم غاوکو نو په دې کې به موږ دا وایو چې لکه د ګردۍ جنگ وو یو حالات راغلل ان پرېسیډنټل حالات وو د ګوندونو په نظر کې چې دای به څنګه ټیکل کوي او څنګه به مطلب مخانی سي نو هغه ته یو قسم ویل شي چې ملټري سټریټیجیک پوهان او یا داسې نور انټلیکچوال یا کزو وای ما چې داسې یو هم ملت پالا ګوند و چې دی وایټ پیپر
خلکو مختره وړي وای چې دا څو را سره وشول اول وشول په بیاناتو باندې پټولنیزو رسنیو باندې بیان ورکول دا خو یې مقصد لکه جواب مته نخ کړ
شته. سو یعنی د ډاکټر صاحب په خبرو کې دا اضافه کوم ما سوال دا و چې د پښتنو په پاکستانی ریاست کې اوسېدل یا په افغانستان کې پښتنو بیا د پښتنو په سیاست کې په بیان کې د افغانستان یو مهم رول دغه په دوه ریاستونو کې تقسیم دا خپل د دوی د اختلافاتو د زیاتېدو یا تقسیم در تقسیم عمل کې دغه تضاد چې دی دا څومره غټ یو لامل کېدلای شي؟
بالکل دا یو هم عوامل دی خو زبا دا هم وایم چې زمونږ لیډرشپ یا زمونږ ګوندونه څه د تحقیق یا د پوهې چې هغه ته تیاروي چې د حالاتو کم حالاتو سره مونږ مخامخ یو چې د تمون څه حکمت عملی څه تیاری ونی سو چې هغه ته څېړنه لاګي هغه ته پوها لاګي دا هغه هم کمی زپکې وینم چې یو عوامل دي چې دغه تضادات او یو راګرځي.
مننه ډاکټر صاحب. سوال دا دی لکه زه بیا دا سوال تاسو ته مخښدم ځکه تاسو په دې لیکلم کوي او له وخت ځا پر دې موضوعاتو په خپل شخصي محفلونو کې به ستي استاد تاسو باندې خبرې پکړې ویل. سوال دا دی چې خپل د پښتنو چې کوم د افغانستان یو سره د پښتنو د پاکستان کې یو تړون د خپل دلته د تقسیم در تقسیم یا د پاکستان کې د اوسېدلو په قانوني آئینی چوکاټ کې په فیډریشن کې د اوسېدلو د خپل د دوی د پاره څومره غټ کنفیوژن یا تضاد دی د دوی د پاره د کومي تحریک د پاره؟
د افغانستان پښتانه دي د پښتانه او بلکې موږ ټول ځان افغانان وایو. افغانستان کې پښتنو نه علاوه خلک دي چې افغانان دي په دلته پښتانه ټول ځانتا موږ سرکاري آئینی قانوني تور باندې موږ په کاغذونو کې افغان کړي. اوس دا چې نن دنیا کې ډېر کم تیرې به شي یو پورا قوم په یو ملک کې ډېر قومونه دي چې هغه مختلف ملکونو کې تقسیم دي سرحدونه بدل دي او قومونه دي ای قومي حیثیت نه څوک کردار نشي کولی ای خپله کې یو قومي رابطه دي. اوس دا دغه دې نه دیولان باندې بحث نه کوم دی باندې خلکو مختلف نظرونه دي او هغه یو بدل بحث دی چې هغه پکار دی نه دی پکار ښه دی ټیک دی نه دی هغه بدل شي خو او دې کې نه کوم پرسته مختلف سوچونه دي اټولو سره ویډیو نشته دی خو پښتانه یو قوم دی او اتنیک کلچر پولیټیکل اکنامک سوشل تعلق لري موږ موسیقي شاعری لباس جبا دار کلچر یو سه دی موږ اقتصاد هم تړلې دی ډیر زیات ادا پوری نو موږ هغه څه تړلې شي هغه به ځکه زموږ د ای امن یو ځای راځي او ای په موږ باندې اثر راځي او موږ په ای اثر راځي د تقسیم در تقسیم کې مارک دی. اوس اشه دارې چې دینه سرنیش پړل خو بیا څنګه خبرې هغه چې موږ د پاکستان کې څو نه پاکستان سپیسیفیک دی څو افغانستان قانوسي افغانستان سپیسیفیک دی زه افغانستان پښتنو د پاره فیصله نشم کولای ابد افغانستان خلک کوي
زه ورته سره تاسو راکسب تاسو خپل یو 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 تجزیه په چوکاټ کې خبره کوي خو زه د سیاسي ګوندونو له نظر ورته وایم کاغه پښتون قوم له پارټي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی کا نېشنل ډیموکراټک موومېنټ دی کاغه د عوامي نېشنل پارټي دی دا غول نظر دا د دوی د پاره یو امتحان وی په بیانیا جوړولو کې نظریه فکر جوړولو کې هم دلته لار زندګی چینو پدی کې تقسیم در تقسیم یا لجن سوالونو سر مخامخ سي څومره غټ فیکٹر دی؟ دا
بالکل دا ټول خبره پکې راځي کنه جی دا ټول ټیکټیکل خبره دی غاڼه مګنا دا ټیکټیکل خبره څومره تعلق څومره دا او دا ټیکټیکل اختلافات سره پکار دی ټیکټیکل اختلافات دي چې څنګه تعلق پکار څومره تعلق طالب سره خبره پکار دي نه دي پکار جګړه پکار ده نه ده پکار او فوج اپریشن کولو د ځوان اشاره او کا عوامي نېشنل پارټي یې حمایت کړو بالکل کړو آیا ای نو نو کولو نو طالب ته پری خودل پکارو چې هغه خلکو دا کړه وې کوای سره خپل ټو پکړه ایستل پکارو څه طریقه به کیدا دی باندې دا بحثونه وی تحریک کې دنه دا ژوندې تحریکونه کې دا روان دي او دې کې زدا غړما چې دې کې اوس دا د ځوان ډیر سم خبرو کا چې پکار دې چې د کوها ډیر کمې دي او هغه ته ګوندونه خیال کی خو زه غړم دا یعنی ګوندونه باندې کمزور کیا ده ګوندونه زیات هر کام کې چې ته وګوري د سند د تلم دغه انټیلیجنس یا د سما متاثر هم یو ګوند کې نه ویل کیږي چې یو شی په ځان څنګه اکټیو خلکو د زیو سمې ساتي زه خپل یو معمولی مونږ ته کې حصہ دی هغه پوهانو ګڼم ځان ډېر کمزورې کم لیول باندې مان ډېر کوئی کوئی خلک دا خو مونږ هیڅ کردار نه دی لوبولې زه ګڼم یو قانوني تحریک کې هر قانوني تحریک کې اولنی کردار نه دی سیاسي لیډر دی او نه دی ورکر دی اولنی کردار د هغه کام انټیلیجنسیا دی
دانشوران مفکران پوهان
اگر یہ چیز کا شو انٹیلیجنس صرف پروفیسر نہ دے گا دم براڈر شہر ہے کہ جرنلسٹ ہم دے گئے کہ آرٹسٹ ہم دے
گئے
کہ شاعر ہے خیر نو آغا خلق کو دا کردار دے کہ آغا خپل معاشرہ خپل خلق و مختلف ایشوز بانے زندہ باد مرد آباد کی
نا خدا ڈاکٹر صاحب زب بیا تاسو تا بیا ہم راتلم خدا سوال تاسو ہے سچی تر سیاسی گوندونی یا دولس پا مقابل کی تاسو کم یاد کل دانشوران پروفیسران مفکران شاعران یا میڈیا یا نو دغا ټول دغا کم انٹیلیجنس یا تاسو یاد ہوئی مغز یاد ہوئی د پښتنو آیا دا به سیاسی ګوندونه راغونډوي د دوی خپل ټولنه وي دوی به لیکنی کوي یعنی دا به په یو خاص چوکاټ کې تر تنظیم لاندې وي کنه دا بس هر څوک د خپل حساب لګیاوي
دا دوه خبرې دي دا دوه الټرنیټ دي چې یا پکنيشته پکا د ګوندونو خپل هم دا تنظیمونه نن ماډرن سیاسی ګوندونه ٹھیک ہے نا تاسو یورپ کې اوسي انګلند او امریکای ته او بل ځای التا دا تھنک ٹینک دا ٹکای ریسرچ ارگنائزیشن دی ریسرچ ارگنائزیشن پارٹی سرا جست وی زہری فکری طور باندې او زان دا انڈیپینڈنٹ دی دوار چلی پارٹی نے پکا دے خپل ام انکریج کی جیسا پارٹی سرا کم زیاد جست کسان دی او زیاد انٹیلیکچوئل او دا ایکٹیویٹیز لری عام سیاست شخصیت نی وی اگے باندې جوړ کی وایته وایتا سو ریسرچ کوئی په مختلف اقتصاد خارجہ پالیسی لنگویج سے پالیسی دنا بلدیاتو پہ ایجوکیشن پہ ٹول ایجوکیشن سے پاس سمان ریسرچ کوئی کہ مونگا جو خاص براڈر نظر لان دی آگے تا پارٹی ایجوکیٹ کی گئی ہو اور ادین علاوہ انڈیپینڈنٹ دے انٹیلیجنسی ادا رول دے دی خواراتلم چاہی ٹول کام اگر دی تا نگوی دا پارٹی کو دا پارٹی دا لیڈر کو دا لیڈر براڈر ایجوکیشن کئی آئی چی ایجوکیٹ کئی خلق ٹول آئی پارٹی کی نپیو جی دے دے مونڈا باد زندہ باد آگا پارٹی بیا کوکریشی لیڈر ورتا ناراضی اب ہم رو پوئے گی ہو ورکر بٹول پاٹو اگر تا ناسی اگر اوری نو اگر چی پوئے شی چی ورکر پوئے شو نو لیڈر با یا زان پوئے ای ما دا کار نای چی دے زندہ بات برا یا زان پوئے چی سو پوئے شو اب ہم مشیری کئی وان مشیری زان نپوئے ای نو نوے سو لیڈر برا جی اگر ما تا پتے سو بوئی کرنگا بی
مننه ڈاکٹر صاحب قاسم جان وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې یو بل بحث چې اکثر بیا د ټولنیزم رسنوی باندې تر جنگ جګړې تر پیغورونو تر نیواکو مطلب کله کله غیر اخلاقی ژبې پکې استعمال سي دا دې چې کله کله یو پارلماني او غیر پارلماني مې یو بحث دی بس یو خبره هم شته نو خپل یعنی پارلیمان کې او بیا په پاکستان کې د پارلیمان خپل یو ساخت دی ځکه چې ویل کېږي چې پراغه باندې د پاکستان د ادارو ډېر انفلوئنس دی چې نتیجه د انتخاباتو څنګه راوځي نو په دې کې هم سیاسي دغه تګلارو ته انتخاباتو ته حکومتونو ته په نظر کې ساتلو فیصلې کېږي دې شي هم د تقسیم یا د اختلاف یو مهم عامل دی
زما په خیال دا یو ډېر مهم پهلو ده او یو ډېر مهم عامل دی چې دا تقسیم تا هوا ورکوي پوکي ورکوي د پتا لکه څنګه چې مونږ ګورو یو داسې دور دی چې مطلب پاپولیست هایپر پاپولیست بزوت وایما نو په دې کې هر شي ستډرا هوا هم ورکیږي چې دیتا یو نوې شیز پکې راغلي دی چې مطلب هغه ډېر ځوانانو پیغلې وایي چې مثال په تور پر چې شکر دی زما خو د یوې پارټۍ سره هم تعلق نشته زه خو یو آزاد یا غیر پارلماني یا آزاد سیاست زه خپل ماته څه معنی په دې کې نشکاري چې دغه څه معنی څه مقصد څه مطلب نو
لکمات تا اول چې دا او ځوان او پیغلا دا د تیر شل کالا د داسې دور پیداوار دی چې ډیر غیر سیاسي غیر تنظیمی او هم په تنظیم کې یاد تنظیم دا تجربه نه لارلو یو احساسات یا یو رجحان مون پټودنا کې وینو چې آغا د لکه پارلیمانی